Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن شنبه د 1499 لمریس کال د هوت میاشت شپږشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت له 18 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونه د پاکستان له خاورې د راکټي او درنو وسلو د بریدونو ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري. امریکا وایي پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې د ځپلو په اړه د امریکا غوښتنې څرنګه چې لازمه ده نه پر ځای کوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خپرونه کې اورئ، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو په فراه ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. او په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری وژل شوي او دوه نور اسرائیلي عسکر ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې پراخ تصفوي عملیات روان دي. وروسته له هغه چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول، یو اپراتیفي پلاوی د عملیاتو د مشرۍ لپاره هلته تللی دی. دا خبرې د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړې. نوموړي وویل
لوی درسي صاحب هم به خاطرې ازي رفته بود کې ارزیابي کړن بیبینن از نزدیک اونجا قطعات نو از وارد شدن تا ولایت مکملا تصفیه کنن و عملیات ماریبوی را با پیش ببرن.
په فراه ولایت کې دا تصفیوي عملیات وروسته له هغې کېږي چې د تېرې دوشنبه په ورځ طالبانو د فراه ولایت په انارداری ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. هغه ورځ انارداره ولسوالۍ د افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه ونیول شوه. د بلخ امنیتي چارواکي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردوان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 4000 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې د نوروز جشن د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دورانی په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن د امنیت په خاطر د تدابیرو په اړه وویل د وی ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي ځواکونه، ملي امنیت ریاست، امن نظم او هوایي ځواکونه ټولو د یو مشترک پلان پر اساس مزار شریف ښار په امنیتي توګه پوښلی او پر ټولو اصلي او فرعي کمربندونو چې له سرکونو سره وصل دي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. هر کال ګڼ شمېر خلک د سخي جنډې پورته کولو او د نوروز جشن لمانځلو لپاره مزار شریف ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه اعلان خپر کړی چې وایي حضرت ګل باران د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم لوبغاړی او د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې مسؤول پاتې شوی. د ساحلي فوټبال په بېلابېلو برخو کې په برازیل کې زده کړې کړې دي. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری وشل شول او دوه نور ژوبل شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په وی اعلامیه کې ویلي دي چې دا پیښه پرون جنین ښار ته نږدې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې برید کوونکی فلسطینی ټپي دی او دا مهال په روغتون کې دی. د اسرائیل دفاع وزارت دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د اسرائیل داخلي استخباراتو یا شین بیت ویلي دي چې برید کوونکی فلسطینی د اسرائیل په زندان کې بند تیر کړی او تیر کال له زندانه خوشي شوی. که څه هم د فلسطینیانو حماس ډلې دا برید ستایلی دی، خو د دې پیښې مسؤلیت یې پر غاړه نه دی اخیستی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن د جمعې پر ورځ وویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د مړینې پرېکړه په خپله روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي. ده وویل
There's very little doubt in people's minds that this is a signature.
دوی په دې کې د شک ځای لګ دی چې دا د روسي دولت قصدي کار دی. دوی په روسیه کې جوړ شوی کیمیاوي زهر د هغو روسانو پر وړاندې کاروي چې دوی سرغړون کې ګڼي. په برتانیا کې پخوانی روسي دو طرفه جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشت په څلورمه نیټه د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شوی و. دا زهر د نظامي وسلې په توګه پیژندل شوی دی. سکریپال او لور اوس په بد روغتیایي وضعیت کې تر درملنې لاندې دي. هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف اعلان کړه. د اعلان له مخې په اوکراین کې اوسېدونکي روسان به ځکه رایې نشي ورکولی چې د مسکو له ډیپلوماتیک ماموریت سره به یې د تماس مخه ونیول شي. دا اعلان وروسته له هغې شوی چې له اوکراین څخه د الحاق شوي کریمیا خلک به د روسیې په ولسمشریزو انتخاباتو کې رایه ورکوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر همداراز پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کیف رسمي اعتراض وکړ او خبرداری ورکړ چې په هغه صورت کې به روسي اتباعو ته د رایې ورکولو اجازه نه ورکوي که روسیه په موقته توګه اشغال شوي کریمیا کې انتخابات ونه کړي. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین نه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. دا به له هغه راهیسې لومړی ځل وي چې د کریمیا خلک د روسیې په ولسمشریزو انتخاباتو کې رای ورکوي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د امریکایي اتباعو پرته له ویزو دخولي باید له سره غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلوفروف د پنجشنبې پر ورځ وویل اوسنی توافق چې له مخې امریکایي اتباع پرته له ویزو کولی شي مرکزي آسیا هیوادونو ته سفر وکړي باید له یورو آسیا اقتصادي ټولنې سره هماهنګ شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وی افغان سرحدي ځواکونه د پاکستان د راکټي حملو د ځوابولو لپاره امر ته اړتیا نه لري او دوی ته اجازه ورکړ شوې چې بالمثل عمل وکړي.
برشان اجازه داده شو که عمل بالمثل را اجرا کنند. هیچ نوع به امر ضرورت نیست و نمیتونن که جواب بدن.
متحده ایالاتو دفاع وزیر وی ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې یو امریکایي مقام ویلي دی پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد د اقداماتو لپاره د امریکا غوښتنې ډېرې کمې پر ځای کوي. د نور راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د ژوند رنګونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. له تیرو څو ورځو راهیسې بیا د افغانستان پر خاوره د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه کیږي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د جمعې په ماښام د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په راکټي بریدونو کې یو کس ټپي شوی دی او لسګونه نور له خپلو کورونو بیزې شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړل شوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب وایي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان سرحدي قواو ته اجازه ورکړل سوې ده چې د پاکستان راکټي حملو ته ورته ځواب ووایي. د افغانستان دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کونړ ولایت کې چارواکو په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو په اړه خبر ورکړی دی. د شغلی وزیر په وینا افغان ځواکونه د دفاع وزارت امر اخیستلو ته اړتیا نه لري بلکې ورته اجازه ورکړل سوې ده چې که پاکستاني ځواکونه د افغانستان په خاوره کې دننه هر ډول راکټي حمله کوي باید ورته متقابل جواب ورکړي. دی وایي افغان ځواکونو ته ویل سوي چې له هرې خوا چې حمله کیږي ورته ځواب دي ورکړي. هیڅ ډول امر ته اړتیا نه لري او باید حملو ته متقابل ځواب ووایي.
جواب بدن.
د افغانستان دفاع وزارت وایند هم دراز ویل چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټ حمله موضوع له ملګرو ملتونو امریکا او ناتو سره شریکه سوی ده او افغان دولت هم دراز له اسلام آباد څخه غوښتي چې د داسې حمله مخه ونیسي. د دولت وزیر په وینا پاکستان اوس مهال د نړیوالو تر فشار لاندې دی او د افغانستان پر خاوره د حمله دوام شای پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ولایت چارواکي وایي پر دغه ولایت د پاکستان راکټي حملې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. د کونړ د والي مرستیال د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ماښام په راکټي حمله کې چې د ډیورنډ کرښې له ابلې غاړې د کونړ ولایت پر دانګام ولسوالي وسوه، یو کس ټپي سو او لسګونو نور خپلو کورو پرېښودلو ته اړ شول. ګل محمد پیدار ویل د پاکستان پولی تنجدی په دانګام ولسوالي کې پاکستان شاوخوا 2500 راکټونه ویشتلي چې په نتیجه کې یو کس ټپي سوی او شاوخوا 500 کورنۍ کورو پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د کونړ د والي مرستیال او د افغانستان دفاع وزارت ویان پر دانګام ولسوالي د جمعې په شپه د پاکستان د راکټي حملې په اړه څه ونه ویل. پاکستاني ځواکونه له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر خاوره راکټي حملې کوي چې په نتیجه کې تر اوسه لسګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي او سلګونه نور بې ځایه سوي دي.
دا ملالی بشیر پر راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت یو ځل بیا د درنو وسلو مرمۍ او راکټونه لګیږي. په نه حال کې دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه امر ته اړتیا نه لري او ورته اجازه ورکړ شوې ده چې د پاکستان د راکټي حملو ځواب ووایي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته. مونږ بس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي. د افغانستان د لویدیځو سیمو یو شمېر چارواکو هم ویلي دي چې ایران په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو مخه نیسي. د فرا د ولایتي شورا مشر ایران او نور ګاونډیان بیا پر دې ناامنیو ګرموي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي یو خبره چې د تډیره واضحه او په څرګنده معلومه شوې ده د سیمې د بے ثباتۍ لپاره د ایران هڅه ده. ماتیس چې اوس د افغانستان او منځنی ختیځ له سفر څخه واشنگتن ته ستون شوی د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د په دې اړه افغانستان ته د سفر پر مهال معلومات ترلاسه کړل. ماتیس زیاته کړه چې په امریکا کې هم د تدا یادونه شوې چې ایران لا هم خپل سلوک نه دی بدل کړی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم په تیره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې ښایي ایران د افغانستان په لویدیځ کې له طالبانو سره اړیکې لري. نورو امریکایي چارواکو هم پر ایران د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مرستې تورونه لګولي او د افغانستان د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم په تیره فبروري میاشت کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې وویل ایران له وسلوالو طالبانو سره یوه اندازه مرسته کوي. ښاغلي ستانکزي وویل تهران په دې پلمه له طالبانو سره اړیکې نیسي او مرسته ورسره کوي چې د داعش پر ضد جګړه کوي. ستانکزی له محدودو افغان چارواکو څخه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه په ډاګه خبرې کوي. افغان چارواکو هم اوس او هم پخوا په دې برخه کې خوله پټه نیولې خو د څو لویدیځو ولایتونو چارواکو اوس او پخوا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه خبرې کړي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې په وروستیو ناامنیو کې ګاونډي هیوادونه په تیره ایران لاس لري. فرید بختور ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټول هیواد او په خاص ډول په فرا ولایت کې د دې مداخلو شواهد لیدل کیږي.
چې نیروی امنیتی ما کشفی ما تبعیض کې خصنات او مواردی وجود داره کې
زموږ له امنیتي او کشفي ارګانونو سره په دې اړه اسناد او موارد شته چې هغه وسلې چې وسوال مخالفین کار ترې اخلي ګاونډیو هیوادونو ورکړي دي. دا یو څرګنده او واضحه خبره ده چې په فرا کې د ایران اړوندې وسلوالې ډلې جګړه کوي.
د بختور په وینا گاونډیان غواړي په افغانستان کې د پراختیایي پروژو او د عامه تاسیساتو د رغونې په وړاندې خنډ جوړ کړي. ښاغلی بختور د ټاپي د ګاز د نلیکې او د فراه د بخشاباد بند پروژې د مثال په توګه یادې کړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان عامه تاسیسات د ټولې سیمې لپاره ګټورې دي او د هیڅ چا پر ضد نه دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي ایران په افغانستان او سیمه کې ناامنی پراخوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو اوري او اوس هم له سفی الله ستان اگزیس خاورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په خپل ورسه یو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
Stars and Stripes Online ورسپانې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. د Stripes په مقاله کې راغلي د دې لپاره چې افغان پاوز په خپل پښو ودرېږي د الوتکو د ترمیم په برخه کې روزنه ډیره مهمه ده. د امریکا دفاع وزارت د جنوري په میاشت کې یو رپورت خپور کړ چې پکې راغلي وو د الوتکو د ترمیم 80% د بهرنیو قراردادیانو په غاړه دی. د مقالې لیکوال همدارز لیکلي چې بهرنیان د امنیتي اندېښنو په سبب د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر نشي کولای. Stars and Stripes وایي د همدې لپاره که چیرته په یو لری سیمه کې کومه پیښه وشي یوازې افغانان مرستو ته ورتلای شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو مقاله لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اوبو د پروژو په اړه هیله مندۍ زیاتې شوې دي. د مقالې لیکوال لومړی د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د کمال خان د بند رغولو پروژې ته اشاره کړې. د کمال خان د بند پروژې په بشپړېدو سره به 80,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 9 میگاواټه برېښنا به تولید شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي علي احمد مهاجر چې د نیمروز یو اوسیدونکی دی اوس ډیر خوښ دی ځکه د کمال خان د بند پروژه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د مقالې په دوام کې د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ موجوده لانجو ته هم اشاره شوې ده. ایران په افغانستان کې په خاص ډول په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو پر غولو اندېښنې ښودلې دي، خو افغان حکومت د اوبو مدیریت د افغانستان او سیمې په ګټه بللی او په ګاونډیو هیوادونو یې غږ کړی چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه اندېښنه ونه کړي. په لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې د اوبو د پروژو د امنیت په اړه دوامداره اندېښنې موجودې دي، خو د سولې او جنګ انسټیټیوټ دا وایي د نیمروز د چارواکو په حواله ویلي چې د کمال خان د بند امنیت نیول شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. یو امریکایي مقام ویلي دی پاکستان د متحده ایالاتو د غوښتنې پر اساس د خپلو پولو په اوږدو کې د طالبانو او حقانی شبکې د فعالیت د مخنیوي لپاره ډیر کم څه ترسره کوي. د امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د وسلوالو پر ضد د پاکستان د مبارزې د ارزونو په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکی کړی دی. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دی چې تر څو پرې پاکستان د وسلوالو پر ضد پریکنده مبارزه ونه کړي اسلام آباد ته به د امریکا 2 میلیارد ډالر کلنۍ پوځي مرسته ځنډېدلې پاتې وي. د چارواکو ویلي پاکستان داسې ښکاره کوي چې ګواکې دا هیواد د امریکا غوښتنې پر ځای کوي، خو اسلام آباد په دې برخه کې ډېر کم څه کوي. دوی د امریکایي چارواکي ویلي دي چې واشنگټن په ځانګړي ډول له پاکستان غواړي چې د هغو طالب مشرانو پر ضد چې د جګړې پلوي کوي او له افغان حکومت سره د سولې مخالف دي ګامونه واخلي، خو د هغه په خبره داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځي خدماتو ادارې لا هم له طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د چارواکي ویلي دي متحده ایالات د حقانی شبکې او طالبانو د پناه ځایونو د منځه وړلو لپاره د پاکستان عملی اقدامات غواړي، نه تشې خبرې. پاکستان تر دې مخکې په وار وار رد کړی دی چې ګواکې دا هیواد له حقانی شبکې او یا طالبانو ملاتړ کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران پر وړاندې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپور له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سوریې په جګړه کې د دې هیواد د رول په تړاو کړی دی. په دې اړه نور حل ملالۍ بشیر اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د دوام غوښتنه کوي، برطانیې، جرمني او فرانسې د اروپایي اتحادیې هیوادونو پلازمینو ته د ایران پر ضد د نویو بندیزونو وړاندیز لیږلی دی. رویټرز خبري ایجنسی راپور ورکوي چې دا سند چې د جمعې په ورځ لیږل شوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوښتنو په عکس العمل کې دی او همداراز له ایران سره اټومي موافقې ته د ټرمپ د ژمن پاتې کولو هڅه ده. د نړۍ قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. رویټرز د دوو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سند په اروپایي اتحادیه کې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو د ملاتړ ازمایلو لپاره لیږل شوی دی. د اروپایي اتحادیه د اصولو لمخه ټول 28 غړي هوادونه باید له داسې بندیزونو سره موافق وي. رويټرز اروپایي اتحادیه ته د لژل سوي سند متن راخسته چې وایي موږ به پراتلونکو څو ورځو کې د هغو کسانو او سازمانونو د نمونو لیست ولېږو چې باید بندیزونه په نقش کړي. په دغه سند کې په ځانګړې توګه د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او د سوریې په اوه کلنه جګړه کې بشار اسد له رژیم سره د ایران د ملاتړ په اړه ویل سوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت ریموند مکماستر د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل په سوریه کې د بشار اسد رژیم پرته له توپیره خلک وژلي، ځپلي، وژې ساتلي، ورباندې جنسي تیری کړی او کیمیاوي وسلې ورباندې کارولې دي. د نړۍ ټول مدني هیوادونه باید په سوریه کې د انسانانو ځپنې ته د لارې جوړولو په خاطر ایران او روسیا مسؤل ونیسي. سند وایي چې برطانیا، فرانسا او جرمني د می میاشتې تر 12 نیټې وروړاندې له موافقې سره د امریکا د اخري او څرګند ملاتړ لپاره د ترامپ له ادارې سره په تماس کې وو. د وړاندیز له مخې دا بندیزونه به ملیشي او قومندانان هدف ګرځوي او له سوریې سره اړوند د اروپایي اتحادیې له مخکې بندیزونو سره سم به پر سفر بندیز لګوي، اشتمنۍ به کنګل کوي او له دولتي او شخصي شرکتونو سره سوداګري په نقشه کوي. مخکې ترامپ تهدید کړی و چې امریکا به له ایران سره له اټومي موافقې څخه ووځي که په دغه موافقه کې ځینې تغیرات رانسي. ده د دوو تغیراتو لپاره اروپایي ټولنې او د امریکا کانګرس ته د می میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی دی. ترامپ ټینګار کوي چې تهران د اټومي موافقې له روحیې سره سرغړونه کړې او خپل د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره کاروي. ترامپ غواړي په ایران بندیزونه دوام وکړي، د دغه هیواد پر اټومي پروګرام نړیوال څار زیات کړي او پر بالستیک توغندیو پروګرام یې محدودیتونه وضع کړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې یوازې د ملکی انرژي د مقاصدو لپاره دی او په سیمه کې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ردوي. له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هغه مهال اندېښنې راپورته شوې چې روانه اونۍ ترامپ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي ریکس ټیلرسن له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړی و. ترامپ د ټیلرسن پر ځای د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو نوماند کړ چې د ایران او د دغه هیواد د اټومي پروګرام سخت مخالف دی.
وامریدل چې برطانیې، فرانسې او جرمني د ایران پر وړاندې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د راپورونو له مخې دوی دا وړاندیز د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام او د سوریې په جګړه کې د ایران د رول په تړاو کړی دی.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
د هند سینما یا بالیوډ د افغانستان د امپراتور احمد شاه ابدالي د پانی پت په جګړه یو فلم جوړوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د هند سینما بالیوډ د افغان امپراتور احمد شاه بابا د پانی پت پر جنگ فلم جوړوي. د دې فلم جوړونکي آشوتوش ګواریګر د پانی پت فلم لومړنی پوسټر چې لا بشپړ نه دی د مارچ په 14 نیټه خپور کړ. په دې فلم کې د لومړي ځل لپاره درې مهم سینمایي لوبغاړي سانچی دت، ارجن کپور او کریتی سانون یو ځای کار کوي. د فلم نوم پانی پت ایښودل شوی او په 1918 میلادي کال د افغانانو او مرهټیانو ترمنځ د درېیمې جګړې د داستان پر اساس جوړ شوی دی. په دې جګړه کې افغانان مرهټیانو ته ماته ورکوي. ټاکل شوی ده چې دا فلم د روان 2018 میلادي کال په نیمایي کې سینماګانو ته راووزي. په دې فلم کې سانچی دت د احمد شاه بابا رول لوبوي او ارجن کپور د مرهټیانو د پوځ د مشر سادا شور او بهو او کرتی سانون د هغه د دوهمې میرمن رول لوبوي. تر دې پخوا په هند کې د احمد شاه بابا په اړه په جوړ شوي فلم کې د هغه نقش منفي ښودل شوی و. څرګنده نه ده چې په پانی پت فلم کې احمد شاه بابا څه ډول انځور شوی دی. احمد شاه بابا په ځلونو د هند مرهټیان ځپلي او پر ځای مسلمانان واک ته رسولي، څو په دې توګه د هند له لوري افغانستان ته تهدید له منځه یوسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او سم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. په فراه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ تصفیمي عملیات کوي. د عملیات وروسته له هغې چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شول پیل شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي په مزار شریف کې د نوروز د ورځې د لمانځلو په خاطر د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د 209 شین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 4000 امنیتي ځواکونه په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړی توانېدلی چې له برازیل څخه په دې رشته کې روزونکی سند ترلاسه کړي. په لویدیځه غاړه کې پرون یو فلسطینی پر اسرائیلي سرتیرو موټر تیر کړ چې له امله یو افسر او یو سرتیری ووژل شول او دوه نور ژوبل دي. د اسرائیل پوځ وایي برید کوونکی په ټپي حالت کې په روغتون کې دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د جمعې پر ورځ ویل ډېر احتمال شته چې په لندن کې د طرفه پخوانی روسی جاسوس د مړینې پریکړه په خپله روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین کړی وي. هغه روسان چې په اوکراین کې اوسي نشي کولی د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دا خبره د جمعې پر ورځ د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین اواکوف اعلان کړه. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې وایي د امریکا اتباعو ته په پر تلویزیون دخولي باید له سره غور وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په اف ام 100.5 صفحه په کابل او لوی خارونه کې په صفحه ډول ووري او اوس هم د ژوند رنگونه
لومړی دې نوم راته وایا؟
عبدالله.
څه شي کار کوې؟
کرنی خرڅو.
دا له کوم ځای راوړې؟
خار نه.
پسو یې خلل تا؟
پنځه ویش.
هرې وې دانه په پنځه ویشته؟ او ته په څو خرڅوې؟
ویش په.
پنځه روپۍ ګټه در تلویږي نو په ورځ کې څو دانې خرڅوې؟
لس دانې خرڅېږي. پنځه لس دانې.
لس پنځه لس چې خرڅ تقریبا نو 50-50 روپۍ دومره ګټه کوي. دا بس کېږي دا روپۍ دی؟
کو بس ترکاری ور باندې راوړو.
یوازې ته کور کې کار کوي که نور ورونه دې مشته؟
نه، ما یو بل ورور دی، هغه هم دا کار کوي. کاڼۍ خرڅوي.
هغه ډېره ګټه کوي که ته؟
هغه هغه نه بیا هغه وړکی دی، زه غټ یم، زه هغه نه ډېر کوم.
دا ماشومان در نه اخلي که دا ځوانان هم اخلي؟
ځوانان هم اخلي، ماشومان هم اخلي.
زر خو به نه چوي؟
نیم پکې چویږي، ما کېږم پکې چو چویږي. بس تاوان کوي او چېرې خرڅ شي ګټ کوي.
څومره در نه چاودلي دي تر اوسه؟
دوه درې دانې ورځ چاودي.
ورځ کې؟ نو دا خو د ګټې په ځای تاوان ډېر شو.
دا چویږي به موږ دی چې درې و چویږي، یو تاوان اخلي، دوه تاوان اخلي.
کوم ځایونو ته ځي؟ چیرته یې خرڅوي؟
دا مساجی نه راځو دلته به خرڅو
مارکیټونو کې دیوازې ګرځې کنه کوڅو تم ځي
کوڅو ته دلته خرڅو
ولی کوڅو ته نه ځي
نه خځي کار نه کیږي چوغوي راته
ان یې همدا مارکیټ خدای مکتب خو وایه کنه بیا چې مکتب دی وي کوم وخت هغه کار کوي
چې د لس بجې وخت ته ځي وا بجې بیرته راځم بیا وا بجې دا راوبسم
اوس چې رخصتې ټوله ورځ کار کوي او هغه وخت چې نیمه ورځ کار کوي ګټه خو به یې لږه او ډېره نه کیږي
سبای نه خرڅېږي مازدیګر به خرڅېږي بیا هم خو یو سو روپ کې ګټه پت کیږي پنځوس
مننه خوشحاله اوسې
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ
مننه چې ازادي راډیو اورئ
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اورېدلی شئ. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد شکفر احمد